رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای آمریکا. قدرمن اوریدونکو السلام علیکم، هیله ده چراغ جوړ او خوشاله اوسئ. په دې خبرونه کې لومړی پام کړئ د خبرونو لنډیسته.
د طالبانو منابعو ویلي دي چې په افغانستان کې د 12 کلنې جګړې د پای ته رسولو په سر د موافقې مسوده نهایي کړې ده. د امریکا د بودیجې او اداري چارو دفتر د جمعې په ورځ د فدرالي حکومت ادارې بیرته پرانیستې. درې اروپایي حکومتونو نن ویلی دی چې د وینزویلا مخالف رهبر به د جمهور رئیس په حیث وپیژني که په یوه هفته کې انتخابات دایر نکړي.
درنوریدونکو، په دې خبرونه کې د خبرونو څخه وروسته په رپورټونو کې دا هم لرو چې د طالبانو یوه سرچینه وایي د امریکا سره په دوو مهمو مسایلو موافقې ته رسیدلې.
په نن اعلامیه کې به په همدې دوه ټکو باندې ډېر زیات تاکید وشي، د بهرنیانو په وتلو باندې بهرنیان به ژمنه وکړي په اعلامیه کې چې دوی به وځي.
د تقریبا شپږ دېرش ورځو څخه وروسته د امریکا د فدرالي حکومت ادارې بیرته پرانیستل شوې.
هیله من یم جمهوري غوښتونکي او دیموکراتان په راتلونکو یو ویشتو ورځو کې په ښه نیت سره کار وکړي.
د دې او نورو مطالبو تر څنګ یوه مرکه د افغانستان د خلاصون د شورا د مشر سید اکبر آغا سره هم لرو. خو اوس به د دې ساعت خبرونه زیبا خادم او عاشق الله رحیمزوی تاسو ته ووایي.
السلام علیکم درنو اوریدونکو. د طالبانو سرچینو ویلی دی چې په افغانستان کې د 12 کلنې جګړې د پای ته رسولو په سر د موافقې مسوده نهایي کړې ده. د طالبانو او د امریکا استازو د تیرو شپږ ورځو را په دې خوا په قطر کې په دې حقله خبرې کړې دي. د طالبانو منابعو د رویټرز خبری آژانس ویلی دی چې په خبرو کې دواړو خواوو نرمي ښودلې ده او د موافقې د لاسلیک نه اتلس میاشتې وروسته به بهرني قواوې د افغانستان نه ووځي. په کابل کې د امریکا سفارت د موافقې په حق له سندې ویلي خو د سولې لپاره د امریکا خاص استازی زلمی خلیلزاد کابل ته روان شوی دی چې د طالبانو د استازو سره د شپږ ورځو خبرو نه وروسته جمهور رئیس اشرف غنی ته معلومات ورکړي. طالبانو په خبرو کې ډاډ ورکړی دی چې د القاعدې شبکه او د اسلامي دولت یا داعش ډلې به پرې نږدي چې د افغانستان د خاورې نه په امریکا د حملو دپاره کار واخلي. طالبانو دا هم ویلی دی چې په افغانستان کې د اوربند مهالویش به هم نهایی کړي او یوازې په هغه صورت کې د افغانستان د استازو سره خبرې کوي چې اوربند تطبیق شي. د طالبانو منابع دا هم ویلی دی چې په خبرو کې دواړو د بندیانو په تبادلې، د طالبانو په مشرانو د سفر کولو د بندیز لری کول او د اوربند د تطبیق نه وروسته د احتمالي موقت حکومت جوړیدل په موافقې کې شامل دي.
د استخراجي صنایعو د شفافیت د نوښت نړیوال سازمان د افغانستان په استخراجي صنایعو کې د شفافیت د معیارونو د نه امریکایدو په وجه په دې سازمان کې د افغانستان غړیتوب ځنډولای. د افغانستان د شفافیت د څار د ادارې په ویلامي کې ویل شوی دی چې د استخراجي صنایعو د شفافیت د نوښت نړیوال سازمان د 1390 لمریز کال د دلوې د میاشتې په لومړۍ ورځو کې په دې سازمان کې د افغانستان غړیتوب وځنډاوه. افغانستان د 1390 لمریز کال د استخراجي صنایعو شفافیت د نوښت سازمان غړیتوب ترلاسه کړی و.
د سیمیاو نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د استودیو نه اوري. د امریکا د بودیجې او اداري چارو دفتر د جمعې په ورځ د فدرالي حکومت تړلو دفترونو او ایجنسیو ته لیک لیږلې ده چې خبر دی وی چې دفترونه خلاص دي او مامورین بیرته کار ته ورتللی شي. په دغه لیک کې ایجنسیو ته ویل شوی دی چې زر تر زره دفترونه پرانیزي. په دې لیک کې هم د غراز د حکومتي ادارو د تړل کېدو خصوصا په دغه سخت وخت کې د مامورینو د همکارۍ او هڅو قدردانۍ شوې ده. د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ترامپ د درې هفتو د مصارفو لایحه لاسلیک کړې ده او تړل شوې ادارې او دفترونه چې په تاریخ کې کله دومره ډېره موده نه وي تړل شوي بیرته خلاص شي. جمهور رئیس په روز ګارډن کې ویلي دي د شپږ دېرش ورځو خبرو مباحثو نه وروسته زه ګورم چې دیموکراتانو او جمهوري غوښتونکو دواړو ته امریکایان اولیت لري او دا دواړو ګوندونو ته یو ښه فرصت دی چې د ملک د ګټې لپاره په ګډه کار وکړي. د جمعې په ورځ د سنا جرګې او ولسي جرګې دواړو هغه لایحه تصویب کړه چې جمهور رئیس ټرمپ وړاندې کړې وه.
د فرانسې جمهور رئیس ایمانوئل ماکرون نن د مصر د جمهور رئیس عبد الفتاح السیسی سره د سیمې په پالیسۍ او د وسلو په خرڅلاو چې د سوریې نه د امریکای عسکرو د استلو د مسلې مطرح کېدو سیوری پرې اچولی دی غږیږي. په 2018 کال کې د ماکرون د جمهور رئیس کېدو راهیسې دا لومړی ځل دی چې ماکرون مصر ته په رسمي درې ورځني سفر ورغلی. د ماکرون دغه سفر په مصر او پاتې سیمه کې د تروریزم پر ضد په مبارزه کې د مصر سره د فرانسې ملګرتوب ښیي. قاهره د فرانسې د وسلو تولیدونکو لوی خریدار ده. جنگي بیړۍ او جنگي الوتکې او نور تجهیزات ترې اخلي.
درې اروپایي حکومتونو د شنبې په ورځ وویل چې د وینزویلا مخالف رهبر به د جمهور رئیس په حیثو پیژني که په یوه هفته کې انتخابات دایر نکي. د هسپانیې صدر اعظم پیدرو سانچیس د فرانسې جمهور رئیس ایمانوئل مکرون هر یو ویل دي چې ټاکل شوی دی چې د دوی هیوادونه هوان ګوایدو د وینزویلا د رهبر په حیثو مني. د جرمنی حکومتي نطاق په ټویټر کې لیکلی دی چې جرمنی به هم د غراز ګوایدو په رسمیت پیژني کچېری وینزویلا نوی انتخابات ونه کی. د امریکا خارجه وزیر مایک پامپیو د بارنۍ پالیسۍ تجربه کار شخص ایلیټ امبرامز د وینزویلا د چارو لپاره د خاص استازي په حیث ټاکلی دی چې د جنوبي امریکا په دغه ملک کې دیموکراسي بیرته اعاده شي.
د یونان د پارلمان غړو د مختونی سره یو موافقه لاسلیک کړې ده چې د دې دوه ګاونډیو هیوادونو ترمنځ د دیرشو کلونو شخړه ختموي او مقدونیا به بیرته شمالي مقدونیا شي. د یونان پارلمان دا موافقه د جمعې په ورځ په 1350 موافقو او 1640 منفي رایو تصویب کړه. د موافقه د دې دوه ملکونو ترمنځ اړیکې بیرته عادي کوي او دې ته لار پرانیزي چې مقدونیا په ناټو او اروپایي اتحادیې کې شامل شي.
پاپ فرانسیس نن د شنبې په ورځ د پانامې د سانتا ماریا لانتوګو واکې د پانامې د پیترون سینټ په نامه د کلونیالیزم د څو پیړیو قدیمی کلیسا کې د ځوانانو د نړیوال ورځې د پروګرام د یوې برخې په حیث عمومي غونډې ته وینا کوي. د رومن کاتولیک کلیسا دغه رهبر پاپ فرانسیس پانامې ته د خپل سفر په څلورم ورځ هم دغه راز د سان هوزې په تعلیمي اداره کې د رومن کاتولیک کلیسا شاګردانو سره ګوري. توقع کیږي چې پاپ فرانسیس به ځوانو نارینه و ته په دې وغږیږي چې ولې ځوانان نن سبا د کاتولیکانو زده کړو ته زړه نه ښه کوي او ولې د دوی شمیر کمیږي. پاپ اعتراف وکړ چې جنسي تیریو او په هغو باندې پرده غوړول او پټول د دې سبب شوي دي چې څوک دینی زده کړو ته زړه ښه نه کړي. پا فرانسیس نن وروسته د پانامې د پادری کاردینال هوزی دومینګو سره ګوري.
ملګرو ملتونو ویلي دي چې د دې ټولنې د سوله ساتونکو دوه اسکار چې د سریلانکا د باو په مالی کې هغه وخت وژل شول چې د موټر کاروانې په ځمکني ماین ور برابر شو. د ملګرو ملتونو د عمومي منشي انټونی ګوتیرش ویان وویل د سوله ساتونکو قوې شپږ تنه نور د جمعې پر ورځ په دې چاودنه کې چې د مالی په مرکز کې وشوله زخمي شوي دي. د ملګرو ملتونو ویان وویل چې د بورکینا فاسو یو سل ساتونکی د پنځمې پر ورځ په یو بل چاودنه کې زخمي شوی دی. تر اوسه هیڅ کمیټه لیدې د چاودنو د کولو ادعا نه ده کړې. د سیمې او نړۍ خبرونه مو د امریکا غاغ آشنا رادیو د واشنگتن د سټیډیو نه اوریدل.
کاغوړې چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، ماسک او به طرف معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غاغ آشنا رادیو د خبرونو اوریدل مهیروي.
خبرونه مو واوریدل. قدر مون اوریدونکو، تاسو مخکې په خبرونو کې هم واوریدل چې ځینې سرچینې وایي چې په قطر کې د طالبانو او د امریکایي پلاوی ترمنز په دوو مسئلو له افغانستان څخه د بهرنۍ ځواکونو په وټولو او دا چې طالبان به بیا امریکا او لویدیسته ګواښ نه وي موافقه ته رسیدلی دي. په دې باره کې وروسته یوه مرکه هم لرو، خو اوس په مکړې زموږ د خبریال رحیم ګل څاروان رپورټ ده.
د قطر پلازمینه دوحه شپږ ورځې د طالبانو او د زلمی خلیزات په مشرۍ د امریکایي پلاوی ترمنځ د خبرو شاهده وه. که څه هم په رسمي ډول د دغو خبرو جزئیات لا نه دي خپاره شوي، خو یو شمیر د سولې فعالان چې له دغو مذاکراتو معلومات لري وایي په لومړیو څلورو ورځو کې بحث د دواړو لورو د امریکایي ځواکونو په وتلو او دا چې طالبان به امریکا او نورو هیوادونو ته ګواښ نه پیښوي شوي دي. دوی دا هم وایي چې پرون امریکایي پلاوی طالبان ته د اوربن او افغان حکومت سره د مخامخ خبرو ویلي وو، خو طالبانو دا ځنډولې وې.
په نن اعلامیه کې به په همدې دوه ټکو باندې ډېر زیات تاکید وشي. د بهرنیانو په وتلو باندې بهرنیان به ژمنه وکړي په اعلامیه کې چې دوی به وځي پرته له دې نه چې وخت ذکر کړي، او طالبان به ژمنه وکړي چې دوی به د بهرنیانو د وتلو سره سم تهدید نه پېښوي.
ښاغلی ځلان دا هم وایي چې دوه اونۍ وروسته به بیا مذاکرات وشي.
جګړې په تاوتریخوالي کې کمښت په دې معنا چې جګړه چې په کم شدت سره روانه ده هغه به نه ترسره کیږي. کیدای شي د راتلونکي پسرلي کې طالبان د پسرلي تر نوم لاندې عملیات اعلان نه کړي. د افغان حکومت سره د خبرو اترو لپاره د چمتووالي د باس او د اوربند رامنځته کیدلو لپاره په راتلونکو ناستو باندې ژمنه کیدای شي په راتلونکو دوو اونیو کې ورته ناستې هغه زیاتې شي تر څو طالبان دې ته وهڅوي سیدی افغان نوري سره وغږیږي او درنګ دی اوربند په مسله باندې هوکړه ته ورسیږي.
طالبانو مولا عبدالغنی برادر ته دوی د تحریک مرستیالو د قطر د سیاسي دفتر مشر ټاکلی دی. ځینې وایي مولا برادر په دغه شپږ ورځنیو خبرو کې نشته، خو داینده خبرو مشري به په غاړه واخلي. ځینې پخواني طالب چارواکي د مولا برادر ټاکل د سوری د پروسې د تقوی لپاره ښه ګڼي.
زه خپل فکر کوم چې د صلح موضوع به په مولا برادر اخوان باندې نورم قوي سي چې د سیاسي کمیسون د قطر لپاره مشرکی دا به طالبانو دا نیت فکر پکې کی چې دا کمیسون نورم قوي سي. مخکې تر هغه چې دا کوم ترابو بندیان و چې هغه ورته راوسته کمیسون قوي سو او دا چې دوی بیا په سیوار سي نور به سي قوي سي.
سول علي شورا بیا وایي چې زلمی خلیزاد د دې مذاکراتو دوی په جریان کې اچولې دي.
د ډاکټر صاحب خلیلزاد مذاکره په قطر کې د افغانستان د طالبانو د تحریک لپلاوي سره باید وایم چې جناب خلیلزاد هر اقدام د سولې لعلي شورا او پروسې سره په بشپړه همغږي کوي.
په قطر کې د طالبانو او د امریکایي پلاوي ترمنځ د مذاکراتو په اړه افغان حکومت مخامخ دریز نه دی ښودلی، خو ځینې سرچینې دا وایي چې زلمی خلیلزاد به له قطر نه کابل ته راشي. هغه هر ځل راتګ کې افغان حکومت په جریان کې اچولی دی.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15.
قدرمن اوریدونکو، په راپورټ کې مو اوریدل چې د طالبانو سرچینو ویلي دي چې په افغانستان کې د 18 کلنې جګړې د پای ته رسولو پر سر د موافقې مسوده یې نهایي کړې ده. د امریکا ژغ همکاري زیبا خادم په همدې حکله د افغانستان د خلاصون د شورا د مشر سید اکبر آغا سره مرکه کړې ده.
محترم سید اکبر آغا، طالبانو زلمی خلیزاد ته ډاډ ورکړې دی چې د القاعده شبکه او د اسلامي دولت یا د داعش ډله به پرینګ دي چې د افغانستان د خاورې نه په امریکا حمله وکړي او د افغانستان د خاورې نه د حملې لپاره کار واخلي. زه غواړم ستاسو په نظر پوه شم چې تاسو څومره ډاډه یې چې دغه خبره به عملي شي.
زه فکر کوم چې طالبانو په خپل وخت کې په افغانستان کې امنیت راوستل دي، نو خلک اوس چې طالبانو سره ملګری دي هم د هغه سابقه امنیت په وجه باندې خلک ډیر ملګرتیا سره کوي. یو وجه دا ده و هم دادی د خارجانو لو باندې دی راپورته سیوی دي، نو خلک په افغانستان کې خارجان نه غواړي، نو په دغه نسبت سره ملګری دي. زه فکر کوم چې نو د افغانستان اکثره خلک دلته دو څو شان راځي. زما په فکر باندې یو خبره د القاعده ده چې القاعده خو هغه و چې طالبانو په وخت کې دلته و، هغه د طالبانو تر کومندې لاندې څوک و، نو اوس هم طالبان چې په آرامه ورته وایي هم ما فکر باندې هغه به د طالبانو سره مخالفت نه وکړي. اول خو اوس فلحال په دغه وخت کې د القاعده دله په افغانستان کې وجود نه لري، او دوهم د داعش خبره ده. داعش هم د افغانستان په یو ولسوالیو کې دي، د افغانستان خلک دي. زه فکر کوم چې د داعش خبره هم مصلحت عامیزه هم حل کېدلی شي، ځکه چې دا د منطقي موضوع ده. کچیر په افغانستان کې سول حراسي، په پاکستان کې مرادي، په نورو منطقو کې مرادي آرامي، هغه آرامیان ټول د دې تقاضا کوي چې هر چا ته وویل شي په فکر باندې هغه به مخالفت د دې نوې کیچ په افغانستان کې د نور نارامي. زه خپل د دې مطمئن یم چې طالبان کولای شي چې په افغانستان کې د هرې خوا څخه د هرې نگاهه آرامي راولي.
بل خبره چې د طالبانو منابع وکړي دا غدا ده چې وې د بنديانو په تبادله غږیدلې دي. څومره کسان د طالبانو هم دا اوس بنديان دي؟
د افغانستان په بندي څوره کم بنديان دي څه په هغه وخت باندې موږ خبر یو. یو رقم بنديان د افغانستان د طالبانو د طرفه د افغانستان د حکومت سره دي چې هغه قلم داد شوی دي، او په وخت کې طالبان دي او د طالب په نامه باندې راوستلې دي دلته په بند کې دي، او یو رقم هغه دي چې طالبان دي. خو البته طالبان کوشش څه دي کوي چې د ملت هر څوک بنديان وي هغه به خلاص. د دې بنديانو ټول کې چې تعداد واخلي تقریبا 3000 په شاوخوا باندې بنديان اوس په وجود لري د په نامه د طالب، او دغه رنګ د حکومت بنديان په فکر باندې د 2000 پر بزش د طالبانو په ولک کې د حکومت بنديان وي.
د طالبانو مهم کسان شته په دې بنديانو کې؟
په اوس وخت کې داسې مهم کسان نشته، خو یو هغه د حقانی صاحب زوی دی چې هغه هغه بل ملک نیول سوی دی او په دې نامه راوستل دي چې دا حقانی سبزوی
او اخیری خبره چې زمونږ په خبر کې راغلی دا غده ده چې طالبان دوربن د تطبیق نه روسته د احتمالي موقت حکومت جوړیدلو باندې غږیدلی دی او دام وی پام دغه موافقه چې دوی کړی د چنه حقیقي په دې کې شامل ده. تاسو څه فکر کوئ چې د موقت حکومت خبره عملی کېدې شي؟
زه فکر کوم چې موقت حکومت ته ډیر ضرورت وي ځکه چې په افغانستان کې د دې حکومت تر ادارې لاندې زما فکر طالب نه راځي. طالب هم وایي چې دا چې موقت ته به طرف اداره وي هغه باندې د دواړو طرفو خبره وشي هغه خلک چې هغه به طرف خلک بلل کیږي چې هغه راشي او د دواړو اتفاق وحدت باندې راشي په هغه وخت کې د طالب او د حکومت ترمنځ مشکلات ډیر مشکلات چې هغه مشکلات حل شي هغه به زمينه برابر کې بل طرف بل حکومت ته اصلاح د فار موقت اداري ته ضرورت ده. اتمن اصلاح خو یو ګانه په هغه طرف باندې راځي چې هغه د یو طرف هم نه وي او بل طرف هم نه وي د کچيري د یو طرف او د بل طرف ته سر راشي خو بیا مشکلات نه حل کیږي. ضرورت یې تاسو ته چې هغه په طرفه خلګي نو په هغه باندې شو اصلاحات راتللی دي نو کېدلی شي چې په دې کې بنو د طالب هغه مشهور او معروف خلک خامخانه وي او کده چې د حکومت معروف او مشهور هغه باندې وي کثیر ورسته د خلک و چې هغه معروف او مشهور نه و هغه کېدلی شي چې راځي.
سید اکبر هغه در پټونه چې راځي او د خبرې چې اوري خوشبین یې چې سول راتلون کده
خپل دا خبرې چې څه وکړې په دې خبرو زه خبر يم خو ما اوس معلومات وکي دا خبرې سل په سل کې یقیني نه دي نو ام علیکم خوشبخت په دې نسبت باندې ما ډیره په غټه ساته باندې دا خبرې روانې شوې دي او دا تر اوسه پرې چې کوم خبرې شوې دي هر خونه ډیر لږ لري ټول اکثره مثبت ارخونه دي نو زما فکر باندې امکان ډیر شته چې دا خبره به تر یو حد پورې ورسیږي او د کامیابی په درشل کې وزدي او کامیاب به شي.
ډیر زیاته مننه سید اکبر هغه کور دی ودان.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
په داسې حال کې چې د امریکا د متحده ایالاتو او طالبانو ترمنځ خبرې په یوې فیصله کوونکې مرحله کې داخليږي، طالبانو خپل یو پخوانی مشر ملا برادر له امریکایانو سره د نوې ستر مرکچي په توګه نومولی دی. ملا برادر څوک دی؟ پام وکړی په دې اړه د اسلام آباد څخه د امریکا ژغ د خبریالې عائشې تنظیم رپورټ ته چې خلاصه یې زموږ همکار سید سلیمان شاه کوي.
د یو مطبوعاتي بیان لمخې چې د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد د پنځشنبې په شپه نه وخت خپور کړی، د طالبانو د دغه اقدام هدف دا دی چې له امریکایانو سره تفاهم ته د رسېدو لپاره روانې هلې ځلې غښتلې شي او په مناسبه توګه رهبري شي. د دغه بدلون نه ځینو خلکو دا انتباه هم اخیستې چې په دوحه کې د دواړو خواو ترمنځ په روانو مذاکراتو کې د طالبانو او امریکایانو ترمنځ د مخکنیو تماسونو برعکس دا واری زیات پرمختګ شوی او همدا وجه وه چې طالبانو ملا برادر اخون رامخې ته کړ. ملا برادر اخون څوک وو؟ برادر چې په ملا برادر اخون مشهور دی په افغانستان کې د طالبانو د تحریک د بنسټ ایښوونکو له جملې نه دی او په هغه لومړۍ غونډه کې حاضر وو چې د طالبانو د پخواني رهبر ملا محمد عمر اخون تر مشرۍ لاندې د 1973 لمریز کال په مني کې د قندهار ولایت د میوند په ولسوالۍ کې جوړه شوې وه. برادر په اصل کې د یو ماهر پوځي او تنومن قماندان په توګه او پیژندل شو. مشکلو ځایونو ته به د جنگ لپاره استول کېده. کله چې د طالبانو د قدرت او نفوذ څخه پراخه شو د افغانستان حکومت ونیو، پر مختلفو مهمو دولتي پوستونو باندې وګمارل شو او د جنگ په جبهاتو کې هم جنگیده. د جنگ په وروستۍ مرحله کې ملا برادر د هرات والی و. ملا برادر د ملا محمد عمر اخون دی ونجدې متمد په صفت د رتبه په لحاظ له ملا عبدالله اخون نه وروسته په دریم لمبر مقام کې واقع و. عبدالله اخون د طالبانو د حکومت له زوال وروسته په پاکستان کې ونیول شو او په محبس کې سا ورکړه. په 1970 لمریز کال کې کله چې د طالبانو حکومت سقوط کاوه، ملا برادر د افغانستان د دفاع د وزارت مرستیال و او نوم یې سم دستي د طالبانو د نورو غټو قمندانانو سره یو ځای د ملګرو ملتونو د امنیت د شورا په تور لیست کې شامل شو او بندیزونه پرې ولګول شو. خو بیا هم هغه په پاکستان کې خپل پټ فعالیت جاری ساته. د ملا عبیدالله اخون له نیول کېدو وروسته د طالبانو د سترې شورا چې د کوټې د شورا په نامه هم شهرت لري مشري په غاړه واخیسته. د ملګرو ملتونو د دفتر اسناد ښیي ملا محمد اختر منصور چې د ملا محمد عمر اخون لمر نورسته د طالبانو د رهبر په توګه وټاکل شو. یو وخت ملا برادر مرستیالو د طالبانو وسنی مشر ملا هبت الله خون ملا برادر د سیاسي چارو لپاره د خپل مرستیال په توګه ټاکلې ده. ملا برادر په 1909 لمریز کال کې په کراچۍ کې د پاکستان او امریکا د استخباراتو د ګډو عملیاتو په دوران کې ونیول شو. د ملګرو ملتونو د امنیت د شورا د اسناد له مخې ملا برادر په 1944 لمریز کال کې د روزګان ولایت د دهراوت پولیسوالۍ کې زګیدلی و او د دراني پښتنو د پوپلځای قبیلې غړی دی. سمو د مخ کې پاکستان خوشی که او اجازه ورته ورکړه چې آزاد اوسیږي. څارونکي وایي فکر کېږي چې پاکستان دغه اقدام د افغانستان د سولې د مذاکراتو لپاره د متحده ایالاتو د حکومت د ځانګړي استازي زلمي خلیلزاد په غوښتنه وکړه او له هغه نه په قطر کې د طالبانو استازو غوښتنه کړې وه چې د ملا برادر د ازادۍ هڅه وکړي. پاکستاني ژورنالیست رحیم الله یوسفزی وایي اصلا امریکایان غوښتل چې هم طالبانو ته د آزاد حرکت او فعالیت موقع مساعده کړي او هم دا نیت لري چې د قطر دفتر باید دومره واک او اختیار ولري چې وکولی شي مهمې پریکړې وکړي. یوسفزی وایي امریکایان غواړي چې د طالبانو له ډېرو مهمو کسانو سره مذاکرات وکړي او ملا برادر په دغه تعریف باندې پوره خیجي.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا راډیو منځنۍ څپه 1290 FM 100.5.
دا د امریکا غږ آشنا راډیو ده. د پکتیا په وزه ځدران ولسوالۍ کې د تیر کمپاین پر مهال نږدې 1500 ماشومان د ګزارن له واکسین څخه پاتې دي. چارواکو ویلي دي چې د صحي رضاکارانو د ګمارنې پر سر د سیمې د خلکو ترمنځ د جنجال له کبله دا ستونزه رامنځته سوې ده. په دې باره کې پام وکړئ، زموږ د خبریال ابراهیم رحیمي رپورټ ده.
د پکتیا ولایتي روغتیایي مسؤلین وایي چې دا ستونزه په دغه ولسوالۍ کې د صحي رضاکارانو د ګمارنې پر سر د سیمې د خلکو ترمنځ د پیښ شوي جنجال له کبله رامنځته شوې. د پکتیا د عامې روغتیا رئیس ډاکټر ولایت خان احمدزي آشنا راډیو ته وویل د تېرې اونۍ د ګوزن ضد واکسین کمپاین پر مهال په یاده شوې ولسوالۍ کې نږدې 1500 ماشومان د پولیو له واکسین پاتې شول.
دلته د بعضو پرسونلو په رابطه باندې دا ستونزه پیدا کېږي چې هغه بعضې د ساحې خلک غواړي چې دغه پرسونل دې وي، کله او ځینې وایي چې دا دې وي، ځینې وایي چې نه، موږ ته بل نفر دلته مقرر که هغه هغه پرسونل دي چې هغه د WHO د مرکزي دفتر د خوانه DPO موږ ورته وایي دغه په رابطه باندې ستونزې وي. دغه ستونزې کله کله موږ د واکسین د مشکل سره مخامخ کوي. په بعضو ولسوالیو کې مخکې په زرمت کې هغه مو حل کړه، جانیخېلو کې هغه مو حل کړه.
که څه هم ډاکټر ولایت خان احمدزی وایي چې دا ستونزه به ژر هواره کړي، خو د سیمې ځینې اوسیدونکي اندېښمن دي چې په وروستي کمپاین کې ماشومان د ګوزن ضد واکسین څخه محروم شول. د وزې ولسوالۍ یو اوسیدونکي بیت الله له آشنا راډیو سره په خبرو کې د روغتیا په برخه کې له افغان مسؤلینو وغوښتل چې یاده شوې ستونزه ژر هواره او ماشومان یې واکسین کړي.
واکسین د ډېر وخت کېږي چې مې کلي ته نه دي راغلي. تقریبا یوه نیمه میاشت وتلې وي چې واکسین نشته، نه دي راغلي. دا غواړي چې هر څوک وي مشر هغه یې واکسین چې واکسین وشي ماشومان.
د روغتیا پالانو په وینا د یوې سیمې د ماشومانو نه واکسینول سربیره پر دې چې د دغې سیمې د ماشومانو روغتیا ته جدي خطر پیښوي، د نورو سیمو د ماشومانو روغتیا هم ګواښي. د دوی ټینګار دا دی چې په بشپړ ډول د ګوزن ناروغۍ د مخنیوي او له منځه وړلو لپاره لازمي ده چې د هر کمپاین پر مهال د ټولو سیمو ماشومانو ته د خولې له لارې د پولیو ضد واکسین تطبیق شي. ابراهیم رحیمي، امریکا غږ آشنا راډیو.
د امریکا غږ آشنا راډیو د حواله لاري په منځنۍ څپه 1290 FM 100.5، د انټرنټ لاري pashto.voa.com.
قدرمن اوریدونکو، تاسو په خبرونو کې مو اوریدل چې د امریکا جمهور رئیس ډونالد ټرمپ په کانګرس کې له دیموکراتو وکیلانو سره تر موافقې وروسته بلاخره د حکومتي ادارو تړل کېدل پای ته ورسول. په دې باره کې نور تفصیل په راپورټ کې اوري.
د امریکا په ختیځو برخو کې وروسته لغه الوتنې وځنډېدې چې د هوایي کنټرول مامورینو کار ته د نه تلو پرېکړه وکړه. فدرال کارکوونکو په همدې ورځ خپله دویمه تنخوا هم ترلاسه نه کړه. د امریکا په سنا کې د حکومت د خلاصېدو لپاره له دوو ناکامو هڅو وروسته جمهور رئیس د فبروري تر 15 نیټه پورې د فدرال حکومت له خلاصې دو سره هوکړه وکړه. هغه هوکړه چې د دیوال لپاره بودیجه نه لري.
هیلمن یم جمهوري غوښتونکي او دموکراتان په راتلونکو یو ویشتو ورځو کې په ښه نیت سره کار وکړي. دا ټولو لورو ته ښه موقع ده چې زموږ د غوره ملت د ګټو لپاره مشترک کار وکړي.
په دې یو ویشتو ورځو کې به فدرال کارکوونکو ته تنخواه ورکړل شي او قانون جوړوونکي به دا موقع ولري چې د سرحد د امنیت پر موضوع بحث وکړي، ځکه جمهور رئیس اوس هم د دیوال جوړېدل حتمی ګڼي.
The walls we are building.
کوم دیوال چې موږ جوړو د پخوانیو پیړیو نه دی، دا به پرمختللی دیوال وي. موږ 2000 مایله کانکریټي دیوال نه غواړو. موږ هیڅ وخت داسې دیوال نه دی غوښتل.
د حکومت خلاصېدل او د سرحد په امنیتي وضعیت خبرې کول په تیرو شپږ دیرش ورځو کې د دیموکراتانو غوښتنه وه.
The American people do not like it. When you throw a
rent امریکایانو دا نه خوښیږي چې د غیر مستقیم سیاسي اختلافات له امله د حکومت له کارکونکو سره ناوړه چلند وشي. هیلمن یم جمهور رئیس خپل سبق اخستی وي.
جمهور غوښتون کې مشان له دیموکراتانو غواړي چې د جمهور رئیس ترامپ غوښتنو ته درناوی وکړي.
هیلمن یم زموږ دیموکرات ملګری په خپلو ژمنو ودرېږي. دوی د تیرو اونیو په موده کې تل ټینګار کاوه چې د حکومت د خلاصېدو په صورت کې کېدای شي د عاجلو اقداماتو په توګه د فزیکي موانعو په ګډون د سرحد د امنیت لپاره د کافي بودیجې د ورکولو په اړه په ښه نیت خبرې وشي.
خو د کانګرس مشره وایي چې دوی اوس هم دیوال جوړېدو ته د بودیجې له ورکولو سره مخالف دي او خپل دریځې نه دی بدل کړی.
زموږ قدرت زموږ په یووالي کې دی. دا هغه څه دي چې ممکن جمهور رئیس له پامه غورځولي وو.
جمهور رئیس ترامپ د دیوال د جوړېدو لپاره د بودیجې د ترلاسه کېدو په هدف د ملي بیړني حالت اعلان هم ارزولی وو. وروسته یې خبرداری ورکړ چې که چیرې نتیجه ورنه کړي دا کار به هم وکړي. خو د مهاجرت د مسلې په اړه رامنځته شوی پرمختګ لنډمهاله ښکاري.
په آخره کې د څو خبرونو غټکې واورئ. د طالبانو منابعو ویلي دي چې په افغانستان کې د 18 کلنې جګړې د پای ته رسولو په سر د موافقې مسوده یې نهایي کړې ده. د طالبانو او د امریکا استازو د تېرو شپږو ورځو را په دې خوا په قطر کې په دې هکله خبرې کړې دي. د طالبانو منابعو د رویټرز خبري اژانس ویلي دي چې په خبرو کې دواړو خواوو نرمي ښودلې ده او د موافقې د لاسلیک نه 18 میاشتې وروسته به بهرنۍ قواوې د افغانستان نه وځي. په کابل کې د امریکا سفارت د موافقې په حق رسنه دی ویلي خو د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد کابل ته روان شوی دی چې د طالبانو د استازو سره د شپږ ورځو خبرو نه وروسته جمهور رئیس محمد اشرف غنی ته معلومات ورکړي. د استخراجي صنایعو د شفافیت په سازمان کې د افغانستان د غړیتوب ځنډیدلی دی. د استخراجي صنایعو د شفافیت د نوښت نړیوال سازمان د افغانستان په استخراجي صنایعو کې د شفافیت د معیارونو د نه عملي کېدو په وجې په دې سازمان کې د افغانستان غړیتوب ځنډولی دی. د شفافیت د سر د ادارې په اعلامیه کې ویل شوی دی چې د استخراجي صنایعو د شفافیت د نوښت نړیوال سازمان د 1990 لمریز کال د دلوې د میاشتې په لومړۍ ورځو کې په دغه سازمان کې د افغانستان غړیتوب وځنډاوه. د امریکا د بودیجې او اداري چارو دفتر د جمعې په ورځ د فدرالي حکومت د تړلو دفترونو او ایجنسیو ته لیک لیږلې ده چې خبر وسی دفترونه خلاص دي او مامورین بیرته کارونو ته تللی شي. په دغه لیک کې ایجنسیو ته ویل شوی دي چې زر تر زره دفترونه پرانیزي. په لیک کې همدغه راز د حکومتي ادارو د تړل کېدو په دغه سخت وخت کې د مامورینو د همکارۍ او هڅو قدردانۍ شوې ده. د فرانسې جمهور رئیس ایمانوئل مکرون د مصر د جمهور رئیس عبدالفتاح السیسی سره د سیمې په پالیسیو او د وسلو په خرڅلاو چې د سوریې نه د امریکایي عسکرو د ایستلو د مسلې د مطرح کېدو لک پلاوه سوره ورباندې غوړېدلې ده وغږېده. په 2018 کال کې د مکرون د جمهور رئیس کېدو راهیسې دا لومړی ځل دی چې مکرون مصر ته په رسمي درې ورځني سفر ورغلی دی. درې اروپایي حکومتونه نن د شنبې په ورځ په دې غږېدلی دي چې د وینزویلا مخالف رهبر به د جمهور رئیس په حیث وپیژني که په یوه هفته کې انتخابات دایر نه کړي. د هسپانیې صدر اعظم پیدرو سانچیس او د فرانسې جمهور رئیس ایمانوئل مکرون هر یو ویلي دي ټاکل شوی ده چې د دوی هیوادونه هوان گوایدو د وینزویلا د رهبر په حیث مني. د جرمني نطاق په ټویټر کې لیکلي دي چې جرمني به همدغه راز گوایدو په رسمي پر رسمیت پیژنی که چیرې وینزویلا نوی انتخابات ونه کړي. د یونان د پارلمان غړو د مقدونیه سره یو موافقه لاسلیک کړه چې د دې دوه ګاونډیو ترمنځ د دیشو کلونو شخړه ختموي او مقدونیه بیرته شمالي مقدونیه نوموي. د یونان پارلمان دغه موافقه د جمعې په ورځ په 1350 موافقو او 1460 منفي رایو تصویب کړې ده.
پاپ فرانسیس د شنبې په ورځ د پانامې د سانتا ماریا لان انتاگوا کې د پانامې د پټرون سینټ په نامه د کلونیالیزم د سو پیړیو قدیمي کلیسا کې د ځوانانو د نړیوالې ورځې د پروګرام د یوې برخې په حیث عمومي غونډې ته وینا کوي. د رومن کاتولیک کلیسا دغه رهبر پاپ پانامې ته د خپل سفر په څلورمه ورځ همدغه ورځ د سان هوزې په تعلیمي اداره کې د رومن کاتولیک کلیسا شاګردانو سره ګوري. توقع کیږي چې پاپ فرانسیس به ځوانانو ته په دې وغږیږي چې ولې ځوانان نن سبا د کاتولیکانو زده کړو ته زړه نه ښه کوي او ولې د دوی شمیر کمیږي. پاپ اعتراف کړی دی چې جنسي تیریو او بیا په هغو باندې پرده غوړول د دې سبب کیږي چې څوک دیني زده کړو ته زړه ښه نه کوي.
قدرمن اوریدونکو، زموږ د خبرونه پای ته ورسیده. ستاسو ټولو څخه مننه.